السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوی چې د ماشوم تر اوې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او اف ام سل اشاریه پنځه صفه اوریدلی سي. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري. اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. سید قادر جلالوف د سټوډیو تخنیکي چارې سنبالوي. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کار روان دی. په خوست کې چارواکي وایي د بهرنیو وسلوالو پر یوه مرکز عملیات سوي او ګڼ وسلوال وژل سوي دي. نن شنبه ده، د زمري اسد یویشتمه، د اګست یولسمه، د روژې مبارکې میاشتې درویشتمه. په پیل کې خبرونه. د خوست په موسخیل ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې ګڼ وسلوالې وژلې دي. افغان ټیکوندو باز نثار احمد بهاوي چې پرون یې په خپله لومړۍ مسابقه کې خپل مراکشي سیال ته ماتې ورکړه، ونتوانید په بله مسابقه کې خپل ایټالوي سیال مات کړي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ د ایران ملاتړې حزب الله ډله د هغو سازمانونو په لیست کې شامل کړه چې بندیزونه ورباندې لګول شوي دي. د خوست په موسخیل ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو د بهرنیو جنگیالیو پر یو مرکز پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې تر شپږو زیات وسلوال وژل سوي. خو د خوست امنیتي چارواکي بیا د وژل سوو شمېر څلوېښت تنه ښيي. د سیمې اوسیدونکي هم تاییدوي چې وژل سوي کسان بهرني وسلوال وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. ایصف ځواکونه وایي چې درې تنه سرتیري یې پرون د افغانستان په جنوب کې وژل سوي دي. دغو ځواکونو تېر شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه سرتیري په یوه برید کې وژل سوي. د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. دا په اصل کې ده چې پرون د هلمند چارواکو وویل چې په سنګین ولسوالۍ کې څلور تن امریکایي سرتیري د پولیسو د یوه ځایي قمندان لخوا ووژل سول. د سپینې مڼې ویان جی کارني په دې اړه پرون ناوخته څرګندونې وکړې.
It is too early to say that this latest incident is part of a
They way the khabar ya dawana muhim da chi drilaka aw dir zara afghan zwakuna la amerikai aw isaf zwakuna sara har awraz mamuriyat par makhbiyi aw de zwakuna sara bar khayani afghan zwakuna la isaf aw amerikai askar sara par dir maslaki dawal kar kawi. روان میلادي کال په افغانستان کې تر 280 زیات بهرني سرتیري وژل سوي دي. افغان ټیکوندو باز نثار احمد بهاوي چې پرون یې په خپله لومړۍ مسابقه کې خپل مراکشي سیال ته څلور د دریو امتیازونو په وړاندې ماتې ورکړه، ونتوانید په بله مسابقه کې خپل ایټالوي سیال ته ماتې ورکړي. بهاوي چې ټپي سوی هم و پرون وخته د دریم پړاو په وروستیو شیبو کې تر خپل سیال وروسته پاتې سو. له دې سره د لندن په اولمپیک لوبو کې یوازنی لوبغاړی روحلان اکپاده چې د شپږو افغان لوبغاړو په منځ کې له میډال سره افغانستان ته ستنېږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د نیکپا پر بریا خوشي څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پر ورځ د ایران ملاتړې حزب الله ډله د هغو سازمانونو په لیست کې شامل کړه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم سره د اړیکو له وجې ورباندې بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي په بندیزونو کې د لبنان د حزب الله ډلې شاملول څرګندوي چې دا ډله د هغو شخړو په دوام کې اغیزناکه ونډه لري چې د اسد رژیم د سوریې پر خلکو تحمیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ترورزم ضد چارو منتظم دانیل بنیامین وایي حزب الله او ایران ګډ ستراتیژیک اهداف لري.
د وی حزب الله او د ایران مشرتابه ګډ نړیوال ستراتیژیک لید لري او هڅه کوي چې له روانو سیمه ییزو ناارامیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. دې ډول کړنلارې په ټوله سیمه کې فرقیي تاوتریخوالی او شخړې رامنځته کړي او د سترو بدلونونو په وخت کې بې ثباتي ایجاد کړې ده. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي د سوریې ملکي خلک د جګړو له وجې تښتي او د شخړو له پیل راهیسې تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې شاوخوا 1500 مهاجر سوریایان ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي پرون نوښته د اردن او سوریې پر پوله د دوړې هیوادونو د ځواکونو ترمنځ شخړې وسوي. په اردن کې سرچینې وایي د اردن او سوریې د سرحدي غزمو ترمنځ وروسته تر هغه ډزې تبادله سوې چې د سوریې ځواکونو د کډوالو پر 1500 کسیزې ډلې ډزې وکړې. چې راپورونه وایي په دې ډله کې د سوریې له پاو څخه جلا سویو سرتیرو هم ګډون درلود او هڅه یې کوله له پولې اردن ته واوړي. د اردن سرحدي ځواکونو هغه وخت ځوابي ډزې وکړې چې د سوریې ځواکونو دغه کډوال چې د اردن خاورې ته وښتي وو په نښه کړل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. د تاجکستان څارنوالانو د دې هیواد له سترې محکمې څخه د جمعې پر ورځ غوښتل چې د جمهوري ریاست د نشه یي موادو ضد ادارې پخوانی جکپوړی چرواکی د نشه یي موادو په قاچاق کې د لاس درلودلو په جرم په 22 کاله بند محکوم کړي. د تاجکستان د نشه یي موادو ضد ادارې پخوانی رئیس روشن بیگ میرزا احمدوف له څوکۍ څخه په ناوړه ګټه اخیستنې د نشه یي موادو په قاچاق او د اسنادو په پټولو او جل کولو تورن دی. او لیلی بیا سخر رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په ختیز شهر بنغازی کې د پاوز یو جنرال په ډزو وژلې دی. جنرال محمد هدیه الفیتوری یاغیانو ته اوښتی و چې تیر کال دغو یاغیانو پخوانی مشر مامر القذافي له واکه لرې کړ. وروسته هدیه په دفاع وزارت کې د وسلو او مهماتو مسؤول وټاکل سو. د برید کوونکو هویت او د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدل. په افغانستان کې د سهارو بجې او څه باندې شپږ د خیسوي ورزو د راپورونو برخې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کار روان دی. په بل راپور کې د ځینو کارپوهانو له نظرونو خبرېږي چې وایي په اوسنیو شرایطو کې د بندیانو تبادله ممکنه نه ده. په خوست کې پوځي عملیات سوي چې چارواکي وایي ګڼ وسلول وژل سوي. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو چې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې لخوا ورته نوی استازی ټاکل سوی. د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کار روان دی. په 2018 میلادي کال کې کله چې افغان دولت د طالبانو له عالي رتبه مشرانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې، د پاکستان حکومت د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر ونیوي او داسې وښودل چې له اسلام آباد پرته په افغانستان کې د سولې عملیه پر مخ نه ځي. جلقه جنقه الکوزی او نور معلومات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ تایید کړ چې افغان او پاکستانی چارواکي د طالبانو د جګپوړي مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په اړه مذاکره کوي. پاکستانی چارواکو په 2010 کال کې ملا برادر په کراچۍ ښار کې نیولی و او افغان حکومت وایي پاکستان په دې کار سره د سولې عملیه سبوتاش کړې ده. افغان حکومت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا هم ویلي چې د ملا برادر په نیولو سره له طالبانو سره د خبرو هلو ځلو ته زیان رسیدلی او د سولې په عملي ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان د جمعې په ورځ د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان حکومت له ملا برادر سره د کتنې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې او کنه، په ځواب کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو تبادله تر بحث لاندې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د تبادلې لپاره په مشخص ډول د ملا برادر او کوم بل کس نوم یاد نه کړ، خدای ومنله چې ملا برادر لا هم په پاکستان کې بندي دی. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو په غورځنګ کې یو ډیر مهم شخص دی او په افغانستان باندې د ائتلافي ځواکونو د حملې راهیسې د طالبانو تر ټولو جګپوړی نیول شوی مشر دی. ملا برادر د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ډیر معتمد شخص دی. په 2010 کال کې د ملا برادر له نیول کېدو څخه لږ وروسته د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د طالبانو دوه نور مشران هم نیولي دي، په غالب ګمان چې دا کسان هم په پاکستان کې نیول شوي. د 2010 کال مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی دی ویلي و په پاکستان کې د طالبانو د مهمو مشرانو په نیولو سره د طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ د خبرو پټ چینل بند شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په مستقیمو خبرو کې ګډون وکړي او له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان د لسکلنې جګړې په ختمولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت له کوچني اختر وروسته پاکستان ته لاړ شي او د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
ومردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کار روان دی. د ځینو افغان کتونکو په باور په اوسنیو شرایطو کې چې په امریکا کې د جمهور ریاست انتخابات مخکې دي، له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په اړه معامله له امکانه لري ښکاري. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی خو له تور لیست څخه د طالب چارواکي آغا جان معتصم د نوم لرې کېدو ته په کتو سره امریکا په دې وروستیو کې طالبانو ته شنه څراغونه ورکړي دي. تفصیل کابل د احمد زبیر جمن پر پورت کې
که څه هم ځینې کتونکي په اوسنیو شرایطو کې د یو امریکایي عسکر په بدل کې د 15 طالب چارواکو تبادله یو ستونزمنه چاره بولي، خو وايي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅونې لپاره د امریکا هڅې لا هم دوام لري. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی د امریکا د کانګرس د ځین غړو مخالفت او د موضوع حساسیت هغه څه دي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نه غواړي له انتخاباتو مخکې د زندانیانو د تبادلې په اړه پریکړه وکړي. خو ښاغلی مجدوی له تور لیست څخه د یو طالب چارواکي آغا جان معتصم نوم لري کېدو ته په کتو سره امریکا بیا هم د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
یو مسله باید دلته باید سره زر کې ونیول شي، هغه دا دی چې امریکا په دې وروستیو کې طالبانو ته ډېر شین چراغونه ورکړي دي. له هغه نه د ملا آغا جان معتصم نوم د لست څخه لرې کېدل دي. د تور ملل متحد د تور لست څخه ملا آغا جان یوازینی کس دی د طالبانو په منځ کې چې تر اوسه پورې هغه د طالبانو د مرکزي شورا غړی دی. نوم یې له لست څخه استل شوی دی. تر اوسه پورې د هغه کسانو نومونه د لست څخه استل شوي وو چې هغوی یا په کابل کې وو او یا هم مړ شوي وو یا وژل شوي وو.
تیر اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان موسازی هم وویل چې د آغا جان معتصم نوم د افغان دولت په غوښتنه له تور لیست څخه لرې شوی. معتصم د طالبانو په رژیم کې د مالیه وزیر و. نوموړی چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته د طالبانو د سیاسي کمیسیون غړی و، اوس مهال د ترکیې په پایتخت انقره کې اوسیږي. معتصم وروسته له هغې ترکیې ته ورسېد چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرې حمله وشوه او ټپي کړای شو. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړ امریکا د خپل یو سرتیری بریګډال په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو خوشي کولو ته چمتو شوې ده. رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې دغه بندیان به قطر ته ورسول شي او له دې سره به د سولې درېدلې خبرې بیرته پیل شي. خو بلخوا یو پخواني طالب چارواکي او د سولې ادارې شورا غړي مولوي قلم الدین آزادي راډیو ته وویل پخوا هم دارنګ راپورونه ناسم ختلي دي.
دا مخکې له وخت نه خبرې دي. تاسو ولیدل دې نه پخوا دا خبره ډېره توده او ډېره ګرمه سوله. حتی رسنیو دا ښکاره کړل چې دا 15 طالبان قطر ته ورسېدل او کورونه یې ور ورسېدل. کالي یې هم ورغلل مګرمېد شی نه اوسوي. دا اوس له وخت نه مخکې خبره ده چې یا دا امکان لري یا نه لري، دا به صورت ونیسي یا ویونه نیسي. خو هر صورت باندې د طالبانو د خوشې کولو حق ده. نور دوی د دې حق نه لري چې طالبان خپل بند کې وساتي.
له تور لیست څخه د آغا جان معتصم د نوم د لرې کېدو په اړه ښاغلي قلم الدین وویل نوموړی د سولې له پروسې سره هومره مرسته کولای شي څومره چې هغه پخواني طالب چارواکي کوي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې اوسیږي. تر اوسه د زندانیانو د تبادلې په اړه امریکایي چارواکو او یا هم وسلوالو طالبانو رسمي څرګندونې نه دي کړي. خو طالبانو په قطر کې له امریکایانو سره د خبرو د ځنډولو یو علت همدا ښودلی و چې امریکا د زندانیانو د خوشي کولو لپاره غوڅ اقدامات نه دي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په خوست کې بهرنیو ځواکونو د بهرنیو جنگیالیو پر یو مرکز پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 14 زیات وسلوال وژل شوي. خو د خوست امنیتي چارواکي بیا د وژل شوو کسانو شمیر 23 تنه شي. امیر بهیر او نور جزئیات.
د امنیت قومندانې د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب وای د دوی د مواسقو معلوماتو لمخې د اطلاعات هوایي ځواکونو د مساخیل ولسوالۍ د غبر په غرنۍ سیمه کې د بهرنیو جنگیالیو پرو مرکز څوراکټونو وشتلې چې لاملای څلر وشتنه بهرنی وسلوال چې د پاکستان د وزیرستان علاقي اصلي اوسیدونکو دي لمنځه تللي او مړې د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د مساخیل ولسوالۍ اړوند د غبر د سیمې وکیل ته راوړل شوې دي. د ول په دې بمبارۍ کې د بهرنیو جنگیالیو مرکز بجړ شوی او د هغوی وسلې او مهمات هم لمنځه تللي دي.
نفر سکون تمرلو درسی دلیو تو دیو وای نو فوندو مارکو دیو سمو کی خلل وشتا
په خوست کې میشت د ائتلاف ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلین هم د منګلو د مساخیلو په ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو پیرو مرکز د بمبارۍ پخلی کوي او زیاتوي چې په دې پیښه کې تر شپاړسو زیات جنګیالي وژل شوي دي. بلخوا د سیمې یو عیني شاهد د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل ده په خپلو سترګو ولیدل چې د سیمې خلکو له بمبارۍ وروسته د څلېرویشت تنو بهرنیو جنګیالیو مړي د ګبر غرنۍ درې ته راوړل. ده وویل ټول وژل شوي کسان په خټه وزیر دي. دا لومړی ځل نه دی چې د منګلو د مساخیلو په نارامه ولسوالۍ کې د ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تر شلو زیات بهرني جنګیالي وژل کیږي، بلکې له دې څخه څو ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ائتلاف د هوایي ځواکونو په یوه برید کې تر لسو زیات بهرني جنګیالي وژل شوي وو چې وروسته یې مړې په خوست کې د سره صلیب د ادارې په مرسته خپلو اقاربو ته وسپارل شول.
په خوست کې بهرنیو ځواکونو د بهرنیو جنګیالیو پر یو مرکز پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې تر شپاړسو زیات وسله وال وژل شوي، خو د خوست امنیتي چارواکي بیا د وژل شویو کسانو شمېر څلېرویشت تنه ښیي. ایساف ځواکونه وایي چې درې تنه سرتېري یې پرون د افغانستان په جنوب کې وژل شوي. دغو ځواکونو تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه سرتېري یې په یوه برید کې وژل شوي. په دې باب نور معلومات نه دي ورکړل شوي. افغان تکواندو باز نثار احمد بهوی چې پرون یې په خپل لومړۍ مسابقه کې خپل مراکشي سیال ته څلور د دریو امتیازونو په وړاندې ماتې ورکړه، ونتوانید په بله مسابقه کې خپل ایټالوي سیال ته ماتې ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ د ایران ملاتړې حزب الله ډله د هغو سازمانونو په لیست کې شامل کړه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم سره د اړیکو له وجې ورباندې بندیزونه لګول شوي. د تاجکستان سرانوالانو د دې هیواد له سترې محکمې څخه د جمعې پر ورځ غوښتل چې د جمهور ریاست د نشه یي موادو ضد ادارې پخوانی جګپوړی چارواکی د نشه یي موادو په قاچاق کې د لاس درلودلو په جرم په 22 کاله بند محکوم کړي. او له لیبیا څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وسله والو کسانو په ختیځ ښار بنغازي کې د پوځ یو جنرال په ډزو وژلی دی. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر او بجو او دیر شو دقیقو د ژوند رنگونه هم په همدې خبری مجله کې اوریدل سي. خوست به فرشته جلال زیرا ته وایي چې په ځینو نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تحلیلي لیکنې راغلي.
وال سټریټ جرنال په خپل ورستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې افغانان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د مهمو زیربنایي پروژو د راتلونکو په اړه اندېښنه لري. ورسپانې د بیلګې په ډول هغه مختلف پروژې یادې کړې دي چې د متحدو ایالاتو په مرسته تمویلېږي او د دې مرستو له بندېدو سره به وتړل شي. متحد ایالات په کندهار کې د جنراتوري برېښنا د پروژو د ډیزلو د برابرولو لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر مصرفوي. د ورسپانې په لیکنه په کندهار کې یو صنعتي پارک شته چې لږ تر لږه شپږ شپېته بیلابیلې فابریکې فعالیت پکې لري. په دې کې د تعمیراتي مسالې، پلاستیکي سامانونو او بوتلونو د جوړولو کوچنۍ کارخانې شامل دي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د کندهار د ډیزلي برېښنا پروژه هم دوام وکړي او له بندېدلو سره به په شورندام کې دغه وړې کارخانې هم بندې شي. د فیض الحق مشکانی په نوم یو افغان سوداګر وال سټریټ جرنال ته ویلي چې په کندهار کې د امریکا د ډیزلي برق د پروژې له بندېدلو سره به زیات خلک بیکار شي. مشکانی به سشکال دوبه په شورندام کې خپل فابریکه فعال کړې او لښته لږه یو سل دوه وشتنۍ په کار ګمارلې. دی وایي چې شپه ورځ تشویش لري چې د کندهار د جنراتوري برېښنا د پروژو له بندېدلو سره به د فابریکې او د کارګرانو سرنوشت څه وي. ورځپاڼه وایي چې د شورندام په صنعتي پارک کې یو شمېر نور سوداګر هم چې د میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري کړې ورته شکایتونه لري. په کندهار کې د پومبې د پروسس د وی فابریکې خاوند چې زیاته سرمایه گذاري کړې او لسهاو تنې په کار ګمارل دي ورسپانې ته شکایت کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به هلته فابریکې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ لخوا بیا په یو مطلب کې د خبرنګارانو او رسنیو پړه د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستي فرمان پړه تبصره شوې ده. خبرونه لیکي د رسنیو د وضعیت د سطحې د لوړول لپاره د ولسمشر دغه فرمان بشای د مطبوعاتو د سانسور لپاره زمينه برابر کړې. یو شمېر افغان ژورنالیستانو خبرونه تویلي چې د افغانستان اساسي قانون د بیان او رسنیو د ازادي ضمانت کوي او حکومت باید دغه حق تر پښو لاندې نه کړي. خو خبرونه لیکي چې حکومت هم د رسنیو پر ازادي ټینګار کوي. البته د حکومتي مقاماتو په وینا د رسنیو ازادي د امانه نه لري چې د یو هیواد ملي ژبې او رواجونه د بیلابیلو سلیقو قرباني سي او د وخت تیرېدو سره پر ملي ژبو او دودونو د بهرنیو فشار ته ارزښتونه لمنځه یوسي.
د افغانستان ولسی جرګې د تیرې شمدې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران سلبي اعتماد کړل او ګواښ کړی چې په اداري فساد کې نور شکیل وزیران او نااهله علي رتبه چارواکي به هم له همدغه برخلیک سره مخامخ سي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په دوو مهمو کلیدي وزارتونو کې دا بدلون ممکن ځینې ټکانونه هم ولري. د ازادي راډیو تحلیلي راپور به له جانقال کوزي څخه واورو.
په واشنگتن کې د جګړې څېړنیز انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د څانګې څېړونکي جیفری درسلر د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د سلبې اعتماد په اړه وایي. جمهور رئیس حامد کرزی د سیاسي، مذهبي او قومي سیالو ډلو ترمنځ د قدرت توازن په بې ثباته او لړزیدونکي ډول ساتي. دی وایي د بدلونونو لپاره د پارلمان فشار او لږ تر لږه ټینګار به جمهور رئیس حامد کرزی مجبور کړي چې د خپل سیاسي جوړښت په اړه له سره غور وکړي. د دې کار سرته رسول آسان او څرګنده پروسه هم نه ده، کله ناکله پیچلې او له فساد سره یو ځای وي. دغه راز د دې پروسې عملي کول زیات خطر او ګډوډي هم لري. درسلر وای د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو د وزیر بسم الله خان سلبي اعتماد کېدل باید چې د 2014 کال جمهوري ریاست له انتخاباتو سره وارزول شي. د هغه وخت چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي. د درسلر په باور که څه هم چې جمهور رئیس حامد کرزی د اساسي قانون پر اساس د درېمې دورې لپاره د کاندیدۍ اجازه نه لري، بیا هم جمهور رئیس کرزی او یاران ممکن وغواړي چې په کابینې کې داسې څوکۍ خالی کړي چې د ملاتړ یو ډول سیستم تقویه کړي. د دې مسلې یوه برخه ممکن د 2014 کال د انتخاباتو مخکې د سیاسي ترتیباتو قوي کول وي چې له مخې به جمهور رئیس کرزی له نورو کسانو سره سیستم له سره سنبال کړي او له نورو کسانو سره به داسې ترتیبات برابر کړي چې کرزی او دوستانی د نظام په داخل کې ورته اړتیا ولري. په کابل کې د ستراتیژیکي چړونو د مرکز رئیس ولی الله رحماني وای د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو لری کېدل د حکومت په واکمنۍ کې یو سخت ټکان دی. دی وای د کرزی غوښتنه ممکن دا وي چې د اداري فساد پر ضد د هغه د پراخې مبارزې او اصلاحاتو په پروګرام کې دا دوه سیاستوال باید له نظام څخه وتلي وای. فکر کوم د جمهور رئیس هدف دا و چې د اصلاحاتو عملیه چټکه شي او خلک په بدلونونو باوري شي. د رحماني په وینا د مالی وزیر عمر زاخلوال هم ممکن د اداري فساد په تورونو تر ضربین لاندې وي. په دا باندې د اداري فساد تورونه هغه محل سخت شول چې خبري رسنیو د هغه بانکي حسابونه خپاره کړل او پکې وښودل شو چې د مالی وزیر په دې وروستیو کې له 1.5 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړې دي. زاخلوال وای دا تورونه سیاسي انګیزه لري او ادعا لري چې یا د پیسې د شخصي کاروبار لپاره ټولي کړي او یو اندازې د جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوري ریاست د کمپاین لپاره ټولي شوی پیسې دي چې د په حساب کې اچول شوې دي.
د نورستان ولایت د کمدیش او برګ مټل اوسیدونکي وایي چې په ځینو ځایونو کې افغان حکومت او په ځینو ځایونو کې وسلوال طالبان او وربند لارې تړلې دي. روح الله انوري په خپل رپورت کې د خلکو شکایتونه راخستلي.
د کامدیش ولسوالی قومي مشر حاجی خلیل ازادي راډیو ته ویل تیرو څلور میشتو څخه د کامدیش له باغچې سیمې څخه چې چیرته افغان ځواکونه میشتي د خلکو پر وړاندې د کامدیش او برګي مټال سرک تړل شوی او لامل یې ګڼو ستونزو سره لا سوګري واندي. کومې سیمې چې بیا د وسلوالو طالبانو په واک کې دي هغوی هم لارې تړلې دي، نه چاته خوراکي مواد پرېږدي او نه نور اړین شیان. حاجي خلیل وویل روژه یې دا د په ستونزو کې تېره کړه خو اوس له دواړو خوا غواړي چې د کامدیش او برګي مټال په خلکو رحم وکړي او لارې خلاصې کړي څو دوی خپلو کورونو ته خوراکي توکي انتقال کړي. پخوا هم د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو دې ته ورته شکایتونه کړي خو دولتي چارواکو د لارو د بندېدو پاره بی خبری خودلی ده. اوس هم د نورستان امنی قومندان سمونوال غلام مولا نورستانی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي چې لار وتړي او خلک د ستونزو سره مخامخ کړي. خو په عین حال کې بیا وایي چې د شکایت کوونکو لخوا د برګي مټال لار تړل شوې ده او دغه خلک د طالبانو پلوین دي.
طالبان
له تیرو څلورو کالو څخه نورستان ته تللې لارې او سرکونه ډیری وختونه کله د طالبانو کله د سرکونو د خرابوالي واورو او کله هم د حکومتي سرتیرو لخوا تړل کیږي چې ولسی وګړي له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. افغان حکومت ته پکار دي چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه مجاهد مقبل د پکتیا ولایت د پټانو لسره د مقبل مزارل ګاډی نه خبرې کوم. او ما د افغانستان حکومت نه دا وختنه دی سرحدي پولیسو ته کوي وسلې ورکي صحیح تجهیزات ورکي د تمکنی ولسوالۍ د ډنډې پټان سرحدي ولسوالۍ چې د پاکستان سره په سرحد باندې پرتې دي هېڅ درنی وسلې نه لري او مخالفین چې د هر غره څخه جګ جګ غرونه دي توغندي وتره وشړي او دوی د دې توان نه لري دفاع نشي کولای. ما د افغانستان مهم چارواکو د محترم گردیز ولی صاحب څخه دا وختنه د امنیت کمانډان څخه چې د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ ډنډ پټانو سرحدي ولسوالۍ ته سرحدي پولیسو ته درنی وسلې ورکړي او د مخالفینو دفاع پر وکړي.
او هو سم ورزو سوریه ته تمه ده چې د الجزایر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او ډیپلومات لختر ابراهیمی په سوریه کې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د اوسنی استازي کوفی انان پر ځای وټاکل سي. کوفی انان وایي د سوریه د جګړې د ختمولو په برخه کې نړیوال ملاتړ نه لري، لدې کبله دغه ماموریت پرېږدي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه رپورت خپور کړی. مهمه برخه له فرهیوات څخه وري.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د نوي استازي د مسؤلیتونو په اړه چې ملګرو ملتونو باید د سوریه د مخ پر زیاتېدونکې جګړې د پای ته رسولو لپاره څه ډول عملیات کوي خبرې اترې روانې دي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د اوسني استازي کوفی انان ماموریت د اسد پر 13 نیټه پای ته رسیږي. یو ډیپلومات چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده د فرانسې خبری اژانس ته وویل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون انتخاب لغزر ابراهیمی دی. د هغه نوم به رانوی اونۍ اعلان سي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان وویل د لدې کبله له دغه ماموریت څخه تر شا کیږي چې له ده سره د سوریه د اولس میاشتنۍ شخړې په ختمولو کې نړیوال ملاتړ کم و. د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین وایي له شلو زرو څخه زیات کسان د سوریه په شخړو کې وژل سوي دي. لغزر ابراهیمی په افغانستان او عراق کې د ملګرو ملتونو استازی و. د نوي ملسیز په پیل کې د دروي کلونو لپاره د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر و. په 1980 کلونو کې د عربي ټولنې د استازی په توګه د لبنان د کورنۍ جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړه. د سوریه د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د کوفی انان شپږ میاشتنۍ مبارزه چې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د نوموړي شپږ مادیز پلان قبول کړي ناکام سوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د مهمو هیوادونو ترمنځ په سوریه کې د نوي استازي د رول یا مسؤلیتونو په اړه بحثونه روان دي. کوفی انان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ډېر په څرګنده توګه وویل چې د سوریه د مسالې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د لویو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اختلاف د انان پلان ضعیف کړ. یو ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل خپل نوم ووایي د فرانسې خبری اژانس ته وویل اوس باید د امنیت شورا فیصله وکړي چې د سوریې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د انان پلان مخې ته بوځي او کنه.
د ژوند رنګونه
کور کې څو کسې څو بچی لري څو نفر یې
کور کې شپته نه یې
د دې کور خرڅ مصرف مو څو برابرې
خوند مېم کار کوي په نیم درې سره کرایه کېږي د برق د مسل سره درې نیم زړه کېږي
په روزه کې څنګه خپل خرڅ مصرف برابرولی سي
مشکل سره
سره تا په مشکل سره
خو هغه څه چې لازم یې سره اولادو ته ورکی هغه شی نشو برابرولی
ولې نشي برابرولی
کومه دې کم دي خوند مې د روز مزدور ده یو سالی یو نیم سال افغانی کرکی زما یو څلور نیم زره معاش ده مشکله زیات دي
کوم وخت خپل بچو ته ډېرې ضروري چې هغوی یو څه غواړي او چې نسي ورته برابرولی
دغه د اختری نوروزي په دغه کې نورو ورځو کې خو هغوی موسلک زره هوښیار دي پوهېږي
څه درته وایي په اختر نوروز کې
خدای چې تقاضا زیاته ده اوس د اولادو که بیرون یو څوک وویني مور د هغه لباس ده څه ده زما لباس ده څه ده دغه دایم یو انسان ته یو رنګ ده خصوصا یو مور ته
ته څه رقم به دوی ته قناعت ورکړي چې دا شیان نسي برابرولی
بیا د شرایط جنگي ورته راړوم که چېرته جنگ آرام شو تاسې تحصیل وکړئ بل د لاس نه پیدا کړئ انشاءالله ژوندونه به هم ښه شي
هیڅ کوم وخت راغله چې تا اته د دوی غوښتنو ته زړلی همي
ډېر زیات خو دغه تقاضا چې د لباس کې در نه مثلا په مکتب کې در نه دي قلم کتاب چې نو کوي خو ورکړي مې دي او که نه وي نو هم په اولادو جیګر خونه تمامېږي هم په مور باندې جیګر خونه تمامېږي.
د ځان او بچو لپاره د څه رقم یو راتلونکی غواړي؟
یار موږ باندې خو اوس یو څه کمت عمر تېر دی خو هغو دپاره ښه ژوند غواړم د ټولو سره د ټول افغانستان اولادونه دې ارامه اوسي او خدای ورته یو سوله او ارامي راولي.
او مننه تاسو نه.
تشکر تاسو نه هم زیات.
دا و د ژوند رنگونه چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي. د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله دغلته پای ته رسیږي. دویمه سهارنۍ خبری مجله له سید سمیر.